دا مشال لډیو د دمال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دی. په دې خبري سات کې مزه نجیب امیر ارکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند پامیر ساحل.
د ملي جمهوریت غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر موسین دوړ د بریټ پر ضد مظاهرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه پوځیان وژل شوي دي. او اسلامي دولت ډلې په ایران کې د جنوري 3 د خونړۍ او چاودنو ذمہواري منل ده. د ملي جمهوریت غورځنګ انډیم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر موسین دوړ د بریټ پر ضد احتجاجونه کړي دي او وایي چې د جنوري تر 8 پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ دی په بریټ کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي. نو موږ وایي چې دا خلک اکاؤنټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د ان ڈی ایم او ځنو نورو ګوندونو سیاستوالانو وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ملتپاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره د کمپین پر مهال د نوماندانو امنیت باوري کړي. دا مظاهرې تر هغې وروسته شوې دي چې د جنوري پر 3 د ملي جمهوري غورځنګ مشر موسین دوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمہواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې پیل کړی دی او زیاتوي چې د وسلوالو لټون روان دی. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو د امنیت ساتلو هڅه کوي. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه خوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري وژل شول. د هغې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي پیول چې پر ځمکلاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې وژل شول. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د ځمکلاندې بمونو چاودنې کېږي چې مرګ ژوبله اړوي. د هغو سیمو اوسیدونکو او فعالانو په تیرو کلونو کې په بیا بیا له حکومته د ماینونو د پاکولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته وویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 13 پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. نوموړی وایي کمیشن د جنوري پر 13 د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. په همدې حال کې د پاکستان نوی ویلی دی چې پرون په کوټه او راولپنډي کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر اختر جان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړی ول سمو بلل ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو لمخې له شاوخوا 3200 رد شویو اسنادو څخه 1200 د تحریک انصاف د سیاستوالانو دي. هغه ګوند د دې پر ضد سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی دی، خو کمیشن وایي د هغو کسانو اسناد رد کړي چې پر ضد یې مقدمه دایر شوې دي. او اسلامي دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمہواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه 4 اتیا تنه ووژل شول. داعش پرون پر ټیلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوه غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې د ځانګړي ځانمرګي برید لپاره کارېدونکي واسکټونه وچول. هغې پېښې پر داسې مهال په سیمه کې د شخړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده چې اسرائیلو په غزه تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته او په یمن کې میشتو ایران پلوي او حوثي اغیانو سره په سره سمندرګي یا بحیره احمر کې پر کاروباري کښتیو حملو ته دوام ورکړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا پرون د روغتیایي بیړنیو چارو د ملي ادارې د مشر جعفر میادفر له خولې وویل چې په جنوب ختیځ ښار کرمان کې په چاودنو کې 43 تنه وژل شوي او 204 تنه ژوبل دي. د جنوري 3 د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې خبرونه درته وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. ملي جمهوری غورزنګ پرون پر موسین داول د برید پر ضد مظاهره کړې دي. سیاستوالان وایي د ملت پال غوندونو نمائندان له ګواښونو سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي راپور پیلرو. په پاکستان کې ځانګړو جرګګیو د سیاستوالانو د نوماندۍ اسنادو په اړه د درخواستونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي ښایي عدالتونه د زیاتره کسانو د نوماندۍ اسناد منظور کړي.
ګومان داري چې لوی تعداد به د 10 جنوري پورې د دوی کاغذات نامزدګي د اپل هډ کوټ نه منظور شي.
یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د کندهار والی په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته افغانستان ته ستون شوی. د لوړ کې بازار دکانداران وایي پر تورخم د محدودیتونو له وجې له ننګرهار سره سوداګري او کاروبار زخت اغیزمن شوی دی.
زمونږ لنډی کوتل بازار خواسیم ټپ دی چې ټوله علاقه مور سره ناست
ملای چې غواړو چې نرمي راشي هغه کولاو شي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړی کې بدرګه وکړي. د ملي جمهوری غورزنګ یا ان ډی ایم غړو پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد مظاهره وکړه. د ځینو نورو ملت پالو ګوندونو غړو هم په احتجاجونو کې ګډون وکړ او حکومت یې د داوړ پر ګاډي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو او د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال د امنیت غوښتنه وکړه. سیاستوالانو مشال لړیو ته ویل چې د ملت پالو ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. ظاهری ترغه یو ورځ وروسته شوی چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوری غورځنګ د مشر محسن داوړ پر ګاډي بریدو کړ چې ورسخه هغه او ملګری روغ وتل. دغه برید ځمواري چانه د منلي خو پولیسو ویل دي چې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاستوالانو امنیت تضمین دی. پوز وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. نیاز علي تفصیل لري.
ملي جمهوری غورزنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوی برید پر ضد د جنوري په 4 په کراچۍ، کوئټه، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او مرګرو یې برید کې ککړ کسان دی ونیسي او پښتون ملت پال ګوندونو ته د تحفظ ورکړي شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د انډیم پلویانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره په وخت د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي.
موږ دا غوښتنه چې بد دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي. نو موږ وایي چې دا خل دا کونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچۍ کې تر سره شوی احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ پلویانو او ځینې مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهره په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د کراچۍ مشر صدیق آغا مشال لیډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې پر پښتنو ملت پال ګوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خوا ته موږ د الیکشن په خوازو، بل خوا ته امریت نمبر ته موقع راکړي د الیکشن کولو، نه مې ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا د اسي الفونه واخلي، بیا د الیکشن ډرامه نه کوي. یو خوا د خلکو فری اینڈ فیر لکړي دي، بدماشي لکړي دي، کومکونه دي، توپک ګرځي. بل خوا ته چې وطن دوست روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الانس جوړول غواړي چیرې ولسی مهم کول غواړي نو پر هغه باندې هر دوه مدرای مور سترټس دي زموږ ټول ریبري ته زموږ ټول قائدین ته درټس دي.
انډیم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په درېمه د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي. هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپئ سیمه کې پر محسن داوند د انتخابي کمپاین په مهال ډزې وکړي چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اوښتی. د کراچۍ ترڅنګ په کوټه کې د انډیم پلویانو بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې په وخت د انډیم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال لیډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پاله مشرانو باندې بریدونه شوي او اوس یو ځل بیا پښتانه په نخه دي باید چې دا قصه دې نوره ودرول شي.
مطالبه دا ده چې کوم د روانه دهشتګردي ده په الیکشن کې خاص کر چې کوم د سیاسي کارکنان باندې حمله کیږي لکه تیر کوم 18 او 13 کې کوم الیکشن کې حمله وسوي او د سیاسي کارکنان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي په دا امن امان کې الیکشن وسي.
د دې ترڅنګ انډیم د خیبر پختونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي. د انډیم په وینا په اسلام آباد پېښور لورلای په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر ومې روانه وي. تر اوسه پر محسن داوړ او ملګرو یې د برید سیمواري لا چا نه ده منلي. محسن داوړ چې په تیر حکومت کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختي نیوکې کړي او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو د پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ځمکلاندې بامونو په دوه چاودنو کې دوه سرتیري او درې ماشومان وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې پرون پر ځمک کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شول. دغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د میرلی پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې درې ماشومان د مان چاودنې ښکار شول. عمر وزیر له نور تفصیل سره.
امنیتی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان رزمکه د جنوري په سلور مانیټا سړک غاړې په بامی برید کې دوه فوزی عسکر وژل شوی دي او میرلی کې د زمکه لاندې بم په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. په میرامشاه کې یو فوزی افسر او میرلی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو غاړې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې دوه عسکر یې وژلې دي. د دوی په وینا میرعلي کجوري سیمه کې درې کمومره ماشومان چې د غلطه ساروي سرول د ځمکې لاندې بامی چاودنې ښکار شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکې لاندې بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوبلې اړوي. د هغو سیمو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي. له حکومته یې د ماینونو په کولو غوښتنې کړې خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو په کولو چارو ته دوام ورکړی. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه میرعلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په دریمه هم میرعلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی و او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی و چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شول. خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې یو وسلوال وژل شوی دوه ژوبل ول چې دوهم وسلوال هم پرون د جنوري په سلور مانیټه سا ورکړی. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي له حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه یې د وسله والو ضد کاروایې توندې کړې. د وسله والو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو د په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادونو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویان وایي چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر 10 پورې سرته ورسوي چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سنبالللی دي. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو له مخې د څه باندې 3200 کسانو د نوماندۍ اسناد رد شوي دي چې ورڅخه شاوخوا 1200 د تحریک انصاف غړي دي. د مشال لړیو خبریال غلام غوث په پاکستان کې پر روانو انتخاباتي چارو د کمیشن لویان او شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د را روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شوي کاغذونو کې د 3000 نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوي دي او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شوي یا رد شوي کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د فیصلو عمل سرته ورسي نو د جنوري په 13 نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیل نو باندې فیصلہ کئ دارنگی پ یو لسم تاریخ باندې بعد چکم اپیل نو نمٹاو شی داغي په بنیاد دلکا نظر ثانی شد یو انتخابی فہرست دغه چدی د امیدوارانو لسٹ با جاری کړی شی. دو لسم تاریخ باندې باز امیدواران خپل کاغذونه واپس اخستی شی او دغه شان په 14 نیټه باندې جنوري باندې با امیدوارانو ته دغه فائنل لو حتمی فهرست جاری کیږي او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوی اسنادو کې د 1000 او سلیر وشتو او په سلور واړو صوبو کې د صوبایي سوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د 2214 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوي دي. پسه د پاسه 3200 رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیر افضل مروت په وینا 1200 ده چې پکې د دوی د ګوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوي دي او د دې په ضد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدایدل وایي د پاکستان تحریکی انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ضد د 9 مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوي.
تحریک انصاف چې کوم دی هغه زیر عطاب هم دی د اسټبلشمنټ حوالے سره او د هغه ادارو حوالے سره هم لکه یو خود انتخابي نخې حوالے سره هم دا هغې ته ډېر مشکلات دي. او بیا د دې چې څومره امیدواران دي هغه هم دا شکایت کوي چې دوی ته یو خو په کمپین کې انتخابي مهم چلولو کې ډېر زیات مشکلات دي چې کوم ټریبونل دي یا اپلیټ کورټس دي آی کې دا سماعتونه روان دي نو دا به اوس کېږي ګوري به چې په دې کې څه ټیکنیکل داسې فالټس دي. خود تحریک انصاف امیدوارانو خاص کردہ یو دعوی دا چې ټیکنیکل فالټس پکې ډیر کم دي سیاسي بنیادونو باندې د دې کاغذونو ډیر ریجیکټ شوی دي نو د ټول چې کوم دي اپیلونو ته تللی دي عدلیه سره رابطه کړې ده نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي.
د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوي اپیل سماعت وکړو او هغه ته په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو اجازه ورکړه او دا هغه کاغذونه سم وبلل. همدارس په راولپنډۍ کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په 14مه نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوي کاغذونه هم سم وبلل او دا هغه اپیل منظور کړو. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي امکان دی چې د 10 جنوري پورې د ډیرو نوماندانو رد شوي د نامزدګۍ کاغذونه د عدالتونو لخوا سم وبللې شي.
ما چې په خپل په ذاتی توګه د 13-20 کالو د انتخابي تاریخ ډیټا معلومات وکړل او هغه مې چک کړل نو تقریبا څومره کاغذات نامزدګۍ چې اروز مسترد کړي دي پای کې 76% چې کم دی دا به اپلیټ کوټ صحیح ګرځولې دي. دی وخت یو لوی تعداد په معمولي نکاتو باندې داغي کاغذات نامزدګۍ مسترد شوي لکه اف آی آر 50 شوه دي. نو اف آی آر کټ کېدل او سزا کېدل د دوه بیل سیزونه دي او د دې وضاحت سپریم کورټ په خپل مختلفو فیصلو کې کړی هم دی. نو ګمان دا دی چې یو لوی تعداد به د 10 جنوري پورې د دوی کاغذات نامزدګۍ د اپلیټ کورټ نه باقاعده منظور شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان ته له افغانستان د طالبانو د حکومت ورغلي پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال طاهر خان وایي پاکستاني چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مولا شیرین اخوند په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپل امنیتي اندېښنې او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د فعالیتونو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په بیا بیا د اسلام آباد دا تور رد کړی چې ګواکې هغې وسلوالې ډلې ته یې پټنځایونه ورکړي. وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. یوه سرچینه وایي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی پرون مخام کندهار ته ستون شوی دی. اسدالله لودین معلومات لري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملا شیرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزی وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمګیری طالبان در قندهار هستند.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر. هغه په کندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستانو ازادي غوښتونکي پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د وړم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ٹی ٹی پی ته د آزاد فعالیت زمینه برابر کړي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر د لوړګي یا لنډي کوتل بازار دکانداران وایي چې پر تورخم د محدودیتونو له وجې د افغانستان له ننګرهار سره سوداګري اغیزمنه شوې ده. دوی پرون مشال لډیو ته ویل چې پخوا به ځایي سوداګرو تګ راتګ کوو او یو بل ته به مالونه لیږدول چې ورسره د لوړګي په بازار کې کاروبار ښه په درس کې روان و. خو په وروستیو میاشتو کې پر تورخم وره محدودیتونه لا زیات شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د لوړګي او ننګرهار سوداګرو ته دوړخیزه کاروبار لپاره سانتیاوی برابر کړي. په تورخم کې یو چارواکی وایي چې د پاسپورت او ویزې ترڅنګ د کسټم یا ګمرک په دفتر کې د محصول جمع کېدو شرطونه د ټولو سوداګرو لپاره یو ډول دي او له دې پرته هیڅ چاته پر تورخم دروازه د مالونو د لیږد اجازه نشي ورکولی. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د لنډ کوتل بازار تاجر یونین صدر جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې بازار کې به د خیبر او ننګرهار نږدو ولسوالیو سوداګرو ترمنځ کاروبار کېده، خو اوس چې په تورخم د تګ راتګ محدودیتونه ولګېدل نو دې سره په دې بازار هم ډېر اثر شوی.
دي ځاینه به وریجه تله، دي ځاینه به چینی تله، قسم قسم شیونه به دي ځاینه روان و، کوزغان به مطلب دمغه بکری به روانې وي او افغانستان نه به مونږ له سرب صابون شنه چای تورې چای هغه مخبم افغانستان نه پاکستان ته را روان و. اچین ولسوالي ګردی غوس شو، لکه مارکو شو، دغه ټولو له دا کوم هغه چې ودي ځانه بتله دا سامان بالکل به روزګار له دلته راتله سامانونه به مخښته وړه به مونږ خلک به اپلو کې واته چې دا شی نه چې کله نم بند شوي زمونږ لنډي کوتل بازار خواسي هم ټپ دی چې ټول علاقه مور سره سي ناست تازه کچ مزدوري دا کوم پروګرامونه دا ټول را بند کړو ختم شو.
په لنډي کوتل بازار زار کې زن نور سوداګرو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
دا حجی مینا شاسی دکان دی. نو موږ سره د درې اټمونه را سره وړه غوړی او چینی او دا به مخکې چوند کنه د علاقې موږ سره تړلې وي. دا لاندې ننګرهار چې څومره صوبه ده کنه دا به ټوله دي ځای له چوند کنه تک را تک به وم درفت به خلک به تله راتله د ډکه د لالپوره د مارکو شو دا ټول خلک به چوند کنه تله راتله هم درفت چوند جاری و د خامدن به خلک به دلته هسپتالونه به خلک مریضان به سورلی به وي بو سامانونه بتل راتله. نو دا خو ظاهره خبره چې ډیره بي سوري ور سره راغله.
میهر مونګلات صابونه او جوسونه او شودا او وج داله ورجه او دا کلا اساني وار سبتله بورا او دا لونه او دا او سختي ولا چې لګ لګ کاروبار ولا چې ډیر اثر کړ ولا چې غاړو چې نرمي راشي هغه کولا او شي ګر پاسپورت او ویزا دا ختم شي رات له کونو روپ مال پروت ته اوس
د لند کوتل بازار نا تورخم دروازه په خواوشا 8 کیلومتر فاصله باندې پرتدا او دغه دروازه د خیبر ضلع او ننګرهار نږدې ولسوالۍ سره نښلوي. په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او په دې پوله یې هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی. د تورخم کسټم اډیشنل کلکټر محمد رضوان د جنوري په 14 نیټه مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم دروازه په پراخه کچه قانوني دواړخیز تجارت یعنی امپورټ اکسپورټ روان دی، خو چاته له بغیر محصول جمع کېدو د سامانونو وړو راوړو اجازه نشي ورکولی او د کسټم په قوانینو کې داسې څه نرمي نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اورئ.
زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د غرمې 12:30 شوې دي. په پیښور کې پامیر ساحل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د ملي جمهوري غورځنګ انډیم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد احتجاجونه کړي دي او وایي چې د جنوري تر 8 پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ په برید کې د ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 3 د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده رو ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمہواري چا نه ده منلې خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې 3 ماشومان او 2 سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې 2 سرتیري وژل شول. د هغې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې 3 ماشومانو څاروي څرول چې پر ځمکه لاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې وژل شول. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن وایان سهیل احمد بیگا مشال راډیو ته ویل چې هغه عدالتونه به د جنوري 13 پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. د پاکستان رسنۍ ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. اسلامی دولت یا داعش دلی په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمہواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه 4 تیا تنه وژل شول. داعش پرون پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کاریدونکي واسکټونه وچول. د جنوري 3 د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و.
پامیر ساحلو چې د خبرنو لنډیزې د توړاندې کووریدونکو کو وخت لري سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پرون په ایران کې د جنوري د 3 د 2 خونړیو 14 سیمواري منلې ده. هغه 14 په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د 3 تلین په مراسمو کې وشوي چې په کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي. سلیمانی د 2020 زیږدیز کال د جنوري په 3 په عراق کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وژل شو. اسدالله لودین تفصیل لري.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو 14 څخه باندې 24 ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنځمې په ورځ د الرود وی پانې اروان ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دوه غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځې 14 چې د وروستیو راپورونو له مخې 4 کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرانی ټاټوبی دی شوی دی. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3 بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې 14 کې 4 اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه 14 د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنځشنبه د دغه پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغه چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوي دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگټن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال راډیو دا اوس هم یو بل رپورټ د خبر پښتونخوا د طبي ناورینونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای تر راتلونکو څو ورځو پورې د صوبې په میداني برخو کې د لړې او یخنۍ زیاتېدو اټکل کړی دی. ادارې د صوبې د بېلابېلو ضلعو انتظامیو ته د تیار اوسېدو غږ کړی دی. ورته په ځانګړي ډول پر سړکونو د ګاډو د تګ راتګ نظام ته د پام وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پی ڈی ایم ای ټول ضلع انتظامی افسران ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکي څو ورځو پورې به د صوبې میداني سیمو کې دن یا لړه هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یادې محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په څلورمه وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي چې وړاندې نه موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میداني علاقو کې راتلونکي څو ورځو کې د سختې لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ڈی ایم ای لاړه د صوبې ضلعي انتظامیې ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسدا، مردان، سوابی، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختې لړې او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کې درجه حرارت 3-15 ډیګري سینټي ګریډ کمېدو اندېښنه هم ده. پی ڈی ایم ای ضلع انتظامیې ته هدایت جاری کړی چې سیلانیان د موسم صورتحال نه خبر وساتي او متعلقه محکمې دې د ټرافیکي نظام بحال ساتلو لپاره هم هلې ځلې وکړي.
تیرې یوې هفتې راسې د پاکستان د نور میداني سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا میداني علاقو کې دن اولړه ډېره زیاته شوې ده چې ورسره په ګاډو کې سفر کول ډېر ګران شوي دي او زیاتره وخت سهار او ماښام نه پس ټوله شپه موټروې هم د تګ راتګ بند کړی شوی وي. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن اولړې سره سره یخنی هم ډېره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي، نو د موسمیات محکمې پخوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي، په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډېر کم مقدار کې او نو صفائی سامان نه ده کړی، نو هوا کې ډېر زیاته دوړه جمع شي چې کوم هوا کې نمی وي نو هغه ډېر کنډنسیشن نو تم گئے او اوشي نو نه دوندی اور یزی جوړی شي او بلدا چی کله دا ویدر سسٹم خپلو کې ګړی وړی شي، مطلب برا هوا کې 500 فټ نه یا 1000 فټ نه برا های پریشر شي، دا یخ ذرات چې کوم دی دا برا اټموسفیر ته نشي تللی، هم دل تکي جمع شي نه دی خوښه بیا دا او بچرا جمع کیږي نه دی نه دوند جوړ کی، نو چې کله پورې باران چانس دی جوړ شي یا دا ویدر سسٹم ټیک شي نه نتره پورې بدایي.
دا موسمیات محکمې پنجاب کې ویان چودھری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په سلورم ویل چې راتلونکي څو ورځو کې د باران امکان نشته دی چې ورسره به لړ یا دون هم او یخنی به هم سیوا وي. ولې د لسمې جنوري وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نری باران او په غارزو سیمو کې د واورې ورېدو امکان دی او تمه سرګنده کړه چې ورسره به لړ هم او یخنی هم لږه کمه شي. د موسمیات محکمې تر مخه دا وخت پیښور کې درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټي ګریډ دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا شبیر احمد. دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 11,980، او 15500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلوهرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. د خیبر پختونخوا ډیری اوسیدونکي 2023 کال ته هیله مند دي. دوی وایي چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي، نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي او وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوې دي، نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره نه دي ټیټې شوې. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزي له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ تیار کړی دی.
عام خلق وای 2023 کال ممکن ده د پروس کار نه خوي. خلق وای هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وای که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دکاندار دی. مشال رېډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناست په انتظار چېرې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو، نو دا د برداشت نه وتی دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري، د دې امکانات نشته چېره کم شي. لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی، هغه د ماشوخیل اوسیدونکی دی. په یو دکان کې پاتل نظر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال رېډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوې، خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړې وو، نو دوی هیڅ یو چا تخپل شکایت نشو وړاندې کولی.
زما تل زر تنخواه تل زر روپو کې ځان وړ نشم اخیسته، زما ګاډي خرچه نه پوره کیږي، سما خو بس گزاره کو.
نو دغه نوی کال نسته توقع شته؟
بس انشاءالله توقع شه، انشاءالله چې الله او خیر کړي ژوند به کې خوش شي انشاءالله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی. هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوی هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوی، او دی وای دغه هیڅ تم نشته چې ګنې ارزانی به بیا راشي او نه به ګنې د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خدا سي حساب دی چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی ونه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبګر مې شو، نو موبایلونو کې چارې جونم نه يم، گاډو کې چارې چکو. زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از نه بخ نه بجلی شته او نه ګیس شته، او مونږ ایدو مرزيات ده چې کله سنجي نه او کله پټرول نه او کله ار سي او شي نه او کله بل شي نه.
د دسمبر د یو دیرشمې او د جنوري اولنۍ په شپه وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي، پټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقراره هم ساتلي. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقراره هم وي. نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي که معاشي حالت ښه شو او که نه، خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپلې ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه
فروری
د عام ټاکنو سره بګینی کاروباری حالات او ځنی هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي، او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکنه د عوام دوسته پالیسی هنه جوړی کی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې په تر 500 زیاتو ښځو او کمم رنجونو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنا روغتون، سیور روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي تیر یو کال کې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 300 پورې ښځې او کمم رنجونه د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلي وو، چې په هغوی کې د 522 ښځو او کمم رنجونو په طبي راپورونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورنو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي. وایي په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راځي، چې له کبله یې د دوی په خبره عدالتونه ډېر کسان خوشي کړي. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه نیازړي راکوي.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 500 نه زیات ښځو او کموم رنجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او قانون رنجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر پینځاویا او د کم عمره انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145 دی. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاري مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیری 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمره نجونو سره جنسي تیرو شمیر ډېر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو لکبله راپور شوی هم نه دي.
نوول خو زه بالکل دا نه منم، دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلق کم چاته چې پتا و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډېر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او هغه قانون څه معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوی ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی، که وډیره دی، که خان دی، که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي، نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیر شوی دی یا سهم ظلم او جبر وټ سو ایور چې سهم هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وے دا قانون لمخی پا ہر ادارہ کی دا جنسی زورولو دا مخنوی دا پارا کمیٹی جوڑا وے. قانون ہم پڑیرو اداروں کی دا جنسی زورولو او دا جنسی تیرو دا مخنوی دا پارا کمیٹی نشتا. دا پولیسو زانگڑی تانی نشتا. دا دا سی پیخو دا رنا پلٹن لپارا زانگڑی افسران نشتا. نمان گورو چی دا ڈول پیخی بیا کی گی او پزیاد شمیر کی گی گی.
یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں.
زوها الوی زیاته کړي چې په زیاتره پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیس آرډر شکاري، اسانه سره مینټل هیلت ډیس آرډر داسې شکاري کنا، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنا، ځکه یو عام کس چې دا داسې نشي کولی. دې نه علاوه د سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لا ہراسمنٹ زموں قانون پاسداری نشته دا
پوهان وای په پاکستان کې اکثر جنسیتی روپی خو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشی کړل شي په پاکستان کې د جنسی زورونی او جنسی تیری په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوی چې لمخه په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولې شوی دی او د جنسی تیری سزا درې کاله بند یا تر 5,00,000 روپۍ پورې جرمانه ده د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټې جوړ کړل شي د کمیټې یو غړی به ښځه وي او کمیټې به په دې شورزو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پرېکړه کوي د یاد قانون لمخې هر اغېزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
دا مشال رادیو دا د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپون کې وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه له 250 نه زیات کتابونه چاپ او خپاره شوې دي پبلشران وای له تبات سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره پر پولو د ځونو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده بلخوا لیکوالان وای چې که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمېر کتابونه خپاره شوې دي شاهین بنیرې تفصیلي رپورت لري
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته په دې کې ژباړي شته په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی
نو سر چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي تاریخي ډېر کم وي چرته کال کې دوه یو کتاب راشي نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي یا دوه زیات یا دوه کم
دغه شان د پېښور د وی بلې مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره تیزی چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شری دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بل خو د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې تر څنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.